السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې لن خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وای په اسانه کې د جولای په 20مه د سی 15 جمعې او ځانګړي غونډې پر مهال دی ټول شموله متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې شوې د دې غونډې د دوه اونیو تیریدو وروسته د قزاقستان قرغزستان تاجکستان ترکمنستان ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه خبره کړې لیکل شوې غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له تر هغه لري څخه پاک وي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې هم خبرې شوی چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي افراطیت د تر هغه لري د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي د سی 15 جمعې او اعلامیه کې سولې او ثبات د افغانستان رسیدو لپاره د خوځو او جنو مذهبي او قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکو مشارکت په اړه د سیاسي ډیالوګ د اهمیت یادونه شوې او د ویدا سي ټول شموله پروسی اړتیاي مهمه بلل شي د نورو شایانو ترڅنګ د حساب ورکونکو نمایشي حکومتي ادارو په جوړولو تمرکز کوي د اعلامیه داسې مال خبريږي چې طالبانو حکومت تل بیا ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد لکارول خوندې ده او تر خوای د دوی حکومت هم هم شموله ده د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ادعا کوي چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسوال وژل او دوه نور ټپیان کړي دي د جبهې په یو اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د پولیسو خلسي مسره د طالبانو پر بوسي بریټ کړي او شاوخوا 15 دقیقې جګړه ورسره کړي د طالبانو وایندویانو د دې خبر تر خبرېدو د ازادي رادیو د پښتون په دې اړه د ازادي رادیو پښتون ته جواب نه دی ورکړي د افغانستان د پخوانی لوی درسي او دفاع وزیر جنرال یاسین زیا په مشرۍ د خپلواکۍ جبهه د طالبانو پر ضد وسوالو ډرو ته چې د ځنی بریدونو مسولیت په غاړه اخلي د طالبانو حکومت وايي د دوی دارالافتاء بهر ته د جهاد په نوم د جنگیالیو لیګل منع کړي دا خبر ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته یو بیان کې کړی ده مخکې ځنیو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی او چې ګنې طالبانو مشر مولا حبت الله په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته د جهاد لپاره د جنگیالیو تک منع کړي مجاهد ویلي چې مولا حبت الله په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالافتاء پریکړه کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي د خپل نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د خوځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي دی پروګرام پر په یو ټوټ کې لیکلي چې د خوځو لپاره د ګندلو ماشينونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي ټول دې لارې خپل کورنۍ ته ویل کړي په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام وایي وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویل چې د خوړو نړیوال پروګرام پر اتون کې شپږ میاشتو کې یو میلیارډ ډالر مرسته تاټیا لري چې د شمې په درشل کې لاړو کسانو سره مرسته وکړي د ملګرو ملتونو له خوا د خبرو شوې شمیرو لمخې په افغانستان کې داړو کسانو شمیر لنه 2 میلیون څخاوختره او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به د 4 صدر اعظم معرفي شي هغه د خبره د جمعې پر ورځ خبريالانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړی دا شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوی د لیک په جواب کې چې د 4 حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویلی چې د تر اتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس د بیړنه د پکار شریف ویلی ک په دریو ورځو کې 4 صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکاري دای شي مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو او وړاندې خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري په افغانستان کې لوګدي وچکالې د خلکو شکایت
زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلې ده اکثره باغونه او درختي مو وچې شوې دي
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د اوشمیر غړو لخوا د فوټبال د نړیوال فدراسیون ته یو لیک په دې لیک کې د فوټبال نړیوال فدراسیون غوښتل شوی چې د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني تیر دوه کلونو کې له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو چال چلن ته هم کتنه کوو
د خسینه خبریالانو مشکلات له دې هم زیات دي تقریبا 50% خسینه خبریالانو دنده له لاسه ورکړې ده
یو شمېر نور مهم موضوعات به هم خبر شي ملته امریکا
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کله وی خو افغانان له اقتصادي پلوه په خورا بد وضعیت کې دي لبل خو د ومدار وچکالۍ د افغانستان بشري ناوري لاپس جوړ کړی دی د خوړو نړیوال پروګرام اندیښمن دی چې لبینځل 10 میلیونو زیات افغانان اکثر کلیوال او بزګر کافي خواړه نه لري او کرنیس فصلونه په مراتب کم شوې دي تفصیلې په دې راپور کې واوري
د افغانستان بزګر شکایت لري چې اوس وخت د کال یو فصل هم په سختۍ اخلي او له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د نیمروز د خاشرودی اوسیدونکو او بازګر اسد الله ازادي رډیو ته پیغام کې به دی اړه ویلي
زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک وب نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختي مو وچ شوی دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان کده برمو وسولري نو په ډیر مصرف به یو څه وب پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو
افغانستان د اقليمي بدلونونو له کابل د نړۍ په کچه شپږم ځانګاله هیواد بلل کیږي سره لدی چې په دغه هیواد کې اورښتونه ډیر شوي خو لدی چې د اوبو د زیرمې لپاره لازم تاسیسات نشته د ګټې پر ځای خلکو ته تاوان ډیر رسیدلی په ټول افغانستان کې له څو کلو راهیسې وچکالیو کروندګر تر ټولو ډیر ځپلي محمد حنیف الهام چې د زابل د میزان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پر کوي متاسفانه چې وچکالۍ همدغه سهولتونه همدغه کومې لاسته راوړنې چې دوی په کومو تیرو کلونو کې لاسته راوړې وي هغه ټولې د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي
الهام له حاکمو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي وچکالۍ ورسره د بهرنیو مرستو درېدو د افغانستان له شمال تر جنوبه خلک په تیره بیا د کلیوالو سیمو اوسیدونکو چې ژوند په بزګرۍ او بڼوالۍ چلیده اغیزمن کړي د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان شاوخوا 90 میلیونه اوسیدونکي کافي خواړه نه لري او په دې ډله کې میلیونونه کسان هم شته چې له قحطۍ سره مخ دي سره له دې چې وچکالۍ په جنوب او شمال سیوری غوړولی خو رویټرز اژانس وایي د طالبانو د حکومت لخوا په شمال کې د یو 280 کیلومتري کانال کیندنه خایي د شمالي ولایتونو لپاره هیله بخونکې وي رویټرز وایي کڅام د دې پروژې بشپړېدو ته کلونه وخت پاتې خو ورسره گاونډي هیوادونو د اوبو د مسیر د غیر عادلانه بدلون په اړه اندېښنې ښودلې دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 880 کیلو هرتز اوریدلای شي
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د فوټبال په نړیوال فدراسیون غږ کړی چې د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي ټیم پر رسمیت وپیژني دغه امریکایي اساسو په اړه فیفا ته یو رسمي لیک استول دی د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي دم کړي په استرالیا کې دی فیفا تازه د یوختنې په اړه سندې ویلي خو مخ یې د ورته وختونو په اړه مثبت جواب نو ورکړی سفی الله استانک زه پر راپور لري
د امریکا د کانګرس د فوټبال یا ساکر کمیټې جمهوریت پالو او دیموکراتو غړیو له فیفا غوښتي چې په تبعید کې د افغانستان د خزینه او د فوټبال ملي ټیم پر رسمیت وپیژني سو د طالبانو تر کنټرول لاندې د هری ایساری خزیا او نجلۍ استازي توب وکړي جمهوریت غوښتونکو استازي دان بیکن او دارین لاهوت او دیموکراتو غړیو کیټی کاستور او ریک لاریسن د جمعې په ورځ فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشرتابه ته د افغان خزینه او ملي ټیم په اړه لیک استولې ده په لیک کې د افغان خزو د فوټبال د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو ټینګار سره دغه امریکایي استاذو فیفا ته ویلي کدا کار د فوټبال د خولي لوبي لپاره نشي کولای الکتر لګ دی د هغه پیغام لپاره وکړي چې د نړۍ ګوډ ګوډ خزو انجونو ته رسوي د 2023 کال اگست راهیسې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د خزو ملي ټیمونه باندي همدارس طالبان او وروسته په کلبونو او نورو ورزشي مرکزونو کې هم چې پارکونه هم پکې راځي د خزو پر ورزش بندیز لګولای د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي استرالیا ته انتقال شوي د افغانستان ځینې فوټبالران یې همداراز پرتګال انګلستان او فرانسې ته هم تللي دي د امریکا د استازیو جرګې د ساکر یا فوټبال ډلې غړیو داسې وخت د فوټبال نړیوال فدراسیونه د افغان خزینه او د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې چې د ښځو د فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب په پای ته رسیدو دی دا نړیوال جام د خلکو د حضور له اړخه په تاریخ کې بې ساری بلل شوی د افغانستان د فوټبال د ښځو ملي ټیم له افغانستانه تر وتلو وروسته خپل لومړۍ لوبه د تیر کال د اپریل په میاشت کې د استرالیا په میلبورن کې له یو محلي ټیم سره وکړه په دې لوبه کې د افغان ټیم کپتان نیلا بویلی ډیره خوشاله ده چې له میاشتو وروسته فوټبال کوي
بسیار به خاطر از مهم بود به خاطر که دوباره ما تونستیم که زیر بیرق افغانستان بالگوی کسته دوباره بیایم فوتبال بازی کنیم با آمدن طالبا و ای که پس دوباره تیم ما وطن ها به خود مبارزه نمی کنیم بلکه افغان هایی که در افغانستان دختر خانم هایی که مانده برای از اونا ما مبارزه می کنیم تا بفهمن اینجا آمدیم استاپ نشدیم
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشرتابه تر دې دمه د امریکایي استازیو د لیک په اړه څه ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې هم د فیفا له مشرتابه د افغان جونو د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنې شوې وې. فیفا شاوخوا کال مخکې د دې غوښتنو په ځواب ویلي و د ټیم او غړیو د انتخاب مسأله د یو هیواد کورنۍ چاره ده او فیفا د هیڅ ټیم د رسمیت پیژندلو حق نه لري. د دې ترڅنګ بیا فیفا ژمنه کړې وه چې فوټبال ته د ښځو او سړیو لاسرسی یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې خپل څار ته دوام ورکوي او د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مشرتابه او اړوند د کسانو سره به په نږدې اړیکه کې وي. هغه وخت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی لوبډل مشر خالده پوپل چې د ښځینه فوټبالرانو د حقونو لپاره مبارزه کوي د فیفا په دې ځواب خواشینی ښودلې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرسیال مولا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ د بورډ له مشر او ځن یو پانګوالو سره کتلي. مولا برادر له څو ورځو راهیسې په ترکیه کې دی او طالبان د هغه لیدنې راغنده او له لاسته راوړنو ډکې بولي. د مولا برادر په حواله راغلي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې دروازې د ټولو بهرنیو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په ویلامې کې د ملا برادر په حواله راغلي چې حکومت د قانونو، کرنې، برېښنا، زیربنا، صنعت، مخابراتو، سوداګري او نور برخو کې د پانګونې لپاره اسانتیاوي برابروي او له پانګوالو څخه به هر ارز ملاتړ کوي. ملا عبدالغنی برادر په ترکیه کې د دغه هیواد د بهرنۍ سوداګري د بورډ له مشر نایل اولپیک سره کتلي دي. په دې غونډه کې د افغانستان او ترکیه د سوداګري د شورا غړیو او یو شمېر سوداګرو هم حضور درلود. ملا عبدالغنی برادر در ادعا کړی چې اوس مهال په ټول افغانستان کې امنیت تامین شوی. په دې غونډه کې پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو سربیره د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو په اړه هم هر اړخیزې خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت د اعلامې پر اساس چې د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په خپل ایکس شبکه په خوني ټویټر کې خبر کړی راغلی چې د ناستې د ګډون کوونکو شرکتونو استادو چې ډیری په افغانستان کې د پانګونې مخینه او کاري تجربه لري په افغانستان کې له پانګونې سره خپل پوره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د ترکیه د بهرنۍ سوداګرۍ بورډ یا ډی ای آی کی د ترکیه یو غیر دولتي اداره ده چې په 1915 میلادي کال کې تاسیس شوې او په 1925 هیوادونو کې د پانګونې په بیلابیلو سکتورونو کې تجربه لري. د دغه بورډ مشر نایل اولپیک هم په یو بیان کې خوشی شولې چې له ملا برادر او د هغه لملي ټیم سره یې کتلې دي. هغه هیله شولې چې د افغانستان او ترکیې د سوداګرۍ د شورا له لارې د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې لا پسې پیاوړې سي. ملا برادر یو ورځ وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره هم کتلې او د سوداګرۍ سیمه ییز اتصال او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا، د ګډې سوداګرۍ خونې پر جوړېدو، د هوایي دهلیز پر جوړولو، په افغانستان کې د ترکیې پانګوالو د لا زیاتې پانګونې او افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو په اړه هم ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت د بیان له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ملا برادر ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې د هڅولو په اړه ډاډ ورکړ. که څه هم ترکیه د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو په استانبول کې د افغانستان قونسلګری د طالبانو حکومت سپارلی. ترکیه د دې ترڅنګ چې له طالبانو سره اړیکې لري او څو وارې د طالبانو د پلاویو کوربه توپ کړی، د طالبانو د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو کوربه هم ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ټولنې د نورو قشرونو په څیر رسنۍ او کارکونکي هم اغیزمن شول. په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو د وهلو راپور نه ورکړل شول. زرګونه خبریالان د نه خوندیتوب له امله له هېواده وتو تاړ شول او له نیمایي د زیاتو رسنیو فعالیت بند شو. په عین حال کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی او لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې حتی یوه ښځینه خبریاله هم نشته. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی و، باورئ چې افغان خبریالانو او رسنیو په تیرو دوو کلونو کې څه ولیدل.
زما دغه شپاړس کلنه کاري دوره کې تر ټولو ترخه تجربه د امارات په وخت کې وه. کله چې طالبان راغله نو موږ د آریانا نیوز کې یو خبري بلوتن درلودلو دی. سهار لس نه تر دولس نیم بجو پورې نو دوه نیم ساعت خبرونه به ما ویل.
دا د آریانا نیوز د ټلویزیوني پروګرامونو پخوانی کوربنه نسرین شیرزاد ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته لا هم د یو څور زول لپاره خپل کار ته دوام ورکړ، خو په یو نوی نابلده چاپیریال کې لاس ورزنی کار وروسته له هیواد وتلو ته اړ شو. میرمن شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولې وطن پریښود.
کله چې میز باندې ناستم خبرونه ملوستل نو ماته په تاک به کې غوښ کې ویل چې گزارش پلی شي تاسو غواړی چې یو څه درته وایي. نو ستیدو ترانه نو ته خپل رات ویل چې ستاتن دې به کارن شي، طالبان وایي چې ستاتن دې کاری ستاتن دې به کارن شي، ټکرې دې باید پټ کې اته وختان خو دې څه چې دغه تندې دې باید داسې پټ کې چې دغه غونه دې ټول او غاړه به دې کارن شي. دغه سانسورول دغه ډول حالت دغه ته موږ مجبور کړو چې نور موږ کار پریدو، وظیفه پریدو او خپل وطن څخه مهاجر شو.
طالبانو د 2023 کال په مې میاشت کې د ټلویزیونونو خځینه قربانو ته لارښوونه وکړه چې خپل مخونه پټ کړي. د اقدام په هیواد کې دننه او بهر پراخ خبرګونونه او پرول. د بشري حقوقو د څار د سازمان د خځو د څنګه مرستيالې هیدربار هغه محل پر خپل ټوئیټر ولیکل چې د طالبانو د قوانين خځو ته سپکاوی دی او حقونه یې زیانمنوي. د 2023 کال په دوبی کې چې طالبان وخت ورسېدل زرګونه خبريالان وزګار او سلګونه نور له افغانستان وتلو ته اړ شول. د خپل واکو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وي افغانستان په تیرو دوو کلونو کې خپل نیمای رسنۍ له لاس ورکړې دي. د دې ټولنې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته ویل چې د محل لشلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريالا کار نه کوي او لدې مخ کې د بي پولي خبريالانو ټولنې ویلو چې په یو لس ولایتونو هلمند، بادغیس، دایکندي، غزنی، میدان وردګو، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريالا نشته. په افغانستان کې د جنوبی اسیا د خپلواک رسنیو د ټولنې مشر زیا بومیا وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د رسنیو فعالیت او خلکو ته د معلوماتو د رسولو چارې سخت زیانمنې شوي. خغلی بومیا ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو د واکمنې په موده کې د ورکړ شوی شمیرو له مخې شاوخوا 15% خبريالانو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړې دي. یو تعداد له افغانستان بهر په وتلو او یا تېښته بریالي شوي دي او ډېره برخه دا اوس هم د افغانستان په ښارونو او بازارونو کې په غیر عرفوي کارونو یعنی غیر ژورنالیستي کارونو باندې بوخت دي. د خزینه خبريالانو مشکلات لدی هم زیات دي. تقریبا 15% خزینه خبريالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
د افغانستان د خبريالانو د خپلواک ټولنې شمیرې ښیي چې د شاوخوا 2800 خزینه خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو لډلې لکتر لګه 2300 خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي هم درځوي چې د ټلویزیونونو او رادیوګانو په ګډون لټولو 1500 رسنیو څخه د لکتر لګه 215 فعالیت بند شوی او ورسره له 8000 زیات خبريالان په کور کې ناستل. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د طالبانو نظر هم واخلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نه کړي، خو خاغلی مجاهد پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه په دوهم ورځ د 2023 کال د اگست په 18 نیټه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې ویل چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصول په چوکاټ کې وي، د رسنیو اصول په مبنا به بناوي. موږ غواړو ټول رسنۍ خصوصي رسنۍ هغه آزاد ووسیږي، خپلواکي ووسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي.
خو یو شمیر افغان خبريالان وایي د طالبانو دا ډاډینه یوازې په خبرو کې و او په عمل کې طالبانو د رسنیو د فعالیت مخنیوي کړای دی. په هرات کې یو خزینه خبريالانه چې د طالبانو لويري غوړي نومې پټ پاتې شوی په افغانستان کې رسنۍ او خبريالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. په غزنی کې یو سیمایز خبريال چې دای هم لويري غوړي نومې پر راپور کې یاد نشي هم دا نظر لري.
افغانستان کې بل خصوص د غزنی ولایت خبريالان آزاد نه دي، ډیر قید دي. حکومت په زیاتو کوشش کوي چې دوی پر تعدد لاندې نشي. کوشش کوي وايي چې مثلا تاسو باید داسې شی نشر نه کړئ چې هغه باندې زموږ دښمنان هغه چې مثلا امریکایان دي یا کوپار دي او یا څوک چې خبر نه شي او موږ زړه نه خنسي. تاسو باید ټول وخت حکومت خوبي ووایئ.
په تیرو دو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه خبریالان نیول شوی دي. یو شمیر د خبریالانو او له هغې ډلې د آریانا نیوز ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو چلوونکي وارث حسرت ویلي چې طالبانو د توقیف پر مهال وهلي ټکولي دي. ښاغلی حسرت او همکارې اسلام حجاب تیر کال د جنوري په 1 په خپل دفتر کې و چې د طالبانو د استخباراتو کسان ورپسې ورغلل او له تقریبا 4 بند وروسته پرته له دې چې جرم یې معلوم شي له بنده خوشې شول. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو په وینا طالبانو خبریالان له ساعتونو نیولې تر ورځو او میاشتو پورې په توقیف کې ساتلی دي. افغان وګړی مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت لري له جنوري میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د رسنیو د خبرونو محتوا هم بدله شوې ده. طالبانو په رسنیو کې د موسیقي، سریالونو او تفریحي پروګرامونو پر خبرولو بندیز لګولی. د افغانستان سترګې په نوم په کابل کې د یو سیمه ایز خبري اژانس مسؤول عابد احساس وایي چې پر سریالونو او ذوقي خبرونو بندیز رسنیو ته درنه اقتصادي ضربه هم ورکړې ده.
د رسنیو ډېرې برنامې بندې شوې، سریالونه چې ډرامې چې پر رسنیو کې تلویزیونونو کې نشرې دي بندې شوې، سټیج شوګانې چې پر رسنیو کې نشرې دي هغه بندې شوې، همدارنګه د موسیقي پروګرامونه هغه وتړل شو. دا هغه برنامې تر ډیره پورې چې د دینه رسنیو عواید درلودل او یا دغه برنامې په بل اصطلاح وایي چې د کمپنیو او شرکتونو لخوا سپانسر وي چې هغوی دغه عواید رسنیو له لاسه ورکړه.
خغلی احساس اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خندونو یادونه هم کوي او وایي حکومتي ادارې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي، نو ځکه د تحقیقاتي راپورونو جوړول اوس تر پخوا ډیر وخت غواړي. د احساس په وینا پر رسنیو کې انتقادي خبرونه هم محدود شوې دي. پر رسنیو د طالبانو له ځپونکو اقداماتو څخه د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اشنا رادیو په څیر نړیوالې رسنۍ هم خوندې پاتې نه شوې. طالبانو د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پر اف ام څپو د دې دوو رادیوګانو خبرونه بندې کړې، خو ازادۍ رادیو خپل خبرونه د لنډو او منځنیو څپو په پیوړي کولو سره له 1200 ساعتونو څخه 1400 ساعتونو ته اوږدې کړې. ازادۍ رادیو همدارس د فیسبوک، انستګرام، ټویټر او یوټیوب په څیر د ټولنیزو شبکو له لارې هم خپل اوریدونکو ته خپلواک، متوازن او بې پرې ډول خبرونه ته دوام ورکوي. د رسنیو ازادي او ازادې رسنۍ د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمه بلل کیږي. آزاد خبريال حشمت وجدانی وای د بیان او رسنیو ازادي د ټولنې د ناخوالو په انعکاس کې خورا مهم رول لري.
آزاد رسنی د ملا د تیر په صفات په یو ټولنې کې رول لوبوي. کله چې په یو جامعه کې لکه په افغانستان غوندې چالتا همیشه د چارواکو لخوا او اندغه سي اغه زورواکي چې په افغانستان کې ژوند کول د دوی نخوا اغه کړنی ترسره کیږي ساغه غیر انساني وي او التا عدالت د خپلاند کیږي. یو وازنه بی طرف مرجع چې کولی شي چې دغه ناخوالي په مقابل کې د خلک आवाज وچت کی اغه رسنۍ ده.
د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه مخکې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې د 13 کلونو له خورا لوی لاستراوړنو څخه بلل کېده. د دې 12 په اوږدو کې سلګونه تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو خپل فعالیت پیل کړ او د نارینهو ترڅنګ زرګونه میرمنو ته په دې برخه کې د کار امکان برابر شو. ډیری خبریالان او د خبرونو قربانه وایي هغه ورځې پر زړونو اوري چې په آزاد رسنیز چاپیریال کې به کار کاوه. نسرین شیرزاد الهمنه ده چې هغه ورځ به بیا راشي.
موږ په ډیر شوق سره دا کارونه کول دا چې سیاسي خبرونه څه ډول تنظیم کړو، کومې موضوعات ورته انتخاب کړو، په ګډه باندې دا غشپی ورځ می ډیر یادېږي او ډیر ښه وخت موږ خپل همکاران سره تیر کړو. افسوس چې دغه وخت لاړو، نو ان شاء الله الهمنه يم چې بیا هم دغه ټکر ته بیرته ور وګرځم او ډیر ټینګ فوټ هم لرم. دا زما مسلک زما مینه ده او دې ته بیرته ان شاء الله ورګرځم.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
اوسم نړیوالو مطبوعاتو تلنډه کتنل
د امریکا د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورسپانې پرون د هغو افغانانو پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته لا هم د امریکا د ویزو ترلاسه کولو په تمه دي. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د خبريالي شکریه صدیقی یادونه سوي چې د شوزو د حقونو لپاره هم مبارزه کوله. په تیر حکومت کې د شوزو لپاره اختصاصي وي د امن کورونه قتل او له هغو شوزو سره مرکه کولې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله دغه کورونو ته پناه وړې وه. شکریه بل دغه میرمنو سره چې د طلاق اخیستلو لپاره محکمې ته تللې یو ځای وه. کله چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې د هغې پر پلرني ټاټوب اهرات هم ولکا ټینګه کړه، شکریا له خپلې کورنۍ سره هڅه وکړه چې له کابله د امریکا په وروستۍ الوتنه کې له افغانستانه ووځي. دوی هڅه وکړه تاجکستان ته ولاړ سي خو ویزې نه درلودې. بلاخره د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې وتوانېد چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ووړي. د سټارز اند سټرایپس ورسپانډي په لیکنه کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په زرګونو افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. زیاتې دې ته پتمه دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي. د لیکنې له مخې د شکریې یو هدف د امریکا د کډوالۍ د هغه پروګرام له لارې د امریکا متحده ایالاتونو کې میشتېدل دي چې له خطر سره د مخامخ شویو افغانانو لپاره اعلان شوی او له مخې هغه کسان امریکا ته بیول کېږي چې افغانستان کې د امریکا له حکومت، رسنیو یا هم مرستندویو بنسټونو سره کار کړی وي. خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا چنګولو دوه کاله پوره کیدونکي دي او د شکریې په څیر په زرګونو افغانان لا هم امریکا ته د تګ په انتظار دي. د مقالې لیکوالان وایي که څه هم په وروستیو کې په دې برخه کې څه پرمختګونه سوي خو د افغانانو لپاره د امریکا د ویزو ورکول ډیر وخت نیسي او تر اوسه یوازې لږ شمیر افغانان توانېدلي چې په امریکا کې میشت سي. په پاکستان کې میشتو افغانانو په وروستیو کې شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان پولیس ځوروي او پیسې ځنې اخلي. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ پرون بریتانیا ته په قاچاقي ډول د ورغلو کډوالو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې افغانان هم پکې شامل دي او د یو لنجبان قانون له مخې ځینې رواندا ته لیږل کیږي. د لیکنې په پیل کې د مصدق په نوم د یو 20 کلن افغان یادونه کړې چې رواندا ته د لیږلو په اړه یو مکتوب ترلاسه کړی دی. مصدق چې نه غوښتل تخلص یې په لیکنې کې یاد سي ورځپاڼې ته ویلي خپل ژوند یې په خطر کې واچاوه او په وړو کښتیو کې ځان بریتانیا ته ورساوه. په دې کښتۍ کې تر حد زیات کسان سپاره وو او کښتۍ د لارې په اوږدو کې سوری سوچېدوی 800 سرحدي ساتونکو مرسته وغواړي. د بریتانیا د غیر قانوني کډوالۍ د تازه قانون لمخې چې پارلمان تیر میاشت تصویب کړ په بریتانیا کې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په غیر رسمي ډول یې قلمرو ته داخل شوي او د کډوالۍ پروګرام ته درخواست ورکړی دی. په بریتانیا کې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي په قانوني لارو له افغانستانه تر ایستل کېدو وروسته د لنډ مهال واستوګنځویو په توګه په هوټلونو کې اوسېدل، خو اوس دوی ته هم ویل شوي چې له هوټلونو ووځي او خپله د خپلې استوګنې غم وخوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او سم ساسي را لګل شوی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کارکنک اور سلام علیکم ہل احترامات وران کوم زه شعیب خبر کوم د ګلنار ولایت څخه. ما اسلامي امارات څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړ دي. د خود دې غریب اولس هیڅ چاره نه راځي او تذکره بیا داسې یو ضرورت دی چې دینه څو خلاصې دی نشي او دای په مکالب کړي اوس په سره تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیا کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیا 100 افغانۍ اوس 500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی نو بیا ولې تذکرې بیا دونه لوړه شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیا ټیټ کړي. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د مسلمانو ورسی گلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وظیفه ولسوالۍ د پتنې د کلیم وختنه مدا وکړه. د مو پیغام چیرې نشر سي؟ دغه د وظیفه تروی ور ممې د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دي. د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کې ریاست کې څه ستونزه ده او که په شرکت کې ده؟ د سرحدي ولسوالۍ دی غرنی ساحې دی مجاهدینو هم غټ ستونزې دي د عوام هم ستونزه ده که دا زموږ پیام نشر شي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې درته تانه څنګې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیزه خبرونه خبرو خو دا یادونه هم اړینه بولم چې د ازادي رادیو خبرونې زموږ پر وړاندې هم ژوندۍ اوریدلای شي ک رادیو کې مو سونځ وی او زموږ موجوده نشي پیدا کوله پر وپانس موخه ژوندۍ واوري خو د دې خبرونې تر خبرولو وړاندې به یو ځل بیا ورګرځو د خبرونو لنډیستا. د امریکا متحده ایالاتو په استانه کې د جولای په 20مه د جوړې شوې غونډې دوه اونۍ وروسته د دې هیوادونو ترمنځ ګډه اعلامیه خبره کړې. په دې اعلامیه کې د ټول شموله متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو ټینګار شوی دی. د غونډه کې چې قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا متحده ایالاتو ګډون کړی و. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له تر هغه لرې څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیو سره په سوله کې وي. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې په دې غونډه کې دې هم خبرې شوې چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي، افراطیت، د تر هغه لرې د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ادعا کوي چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسلوال وژلي او د نورو ټپیان کړي. د جبهې په یو اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د پولیسو خپل سیمې سره د طالبانو پر پوسی برید کړی او شاوخوا 15 دقیقې ورسره جګړه کړې ده. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه پرې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت وایي د دوی دار الافتاء بهر ته د جهاد په نوم د جنگیالیو لیګل منع کړي. دا خبره ذبیح الله مجاهد په نورو رسنیو ته یو بیان کې کړې ده. مخکې ځنیو پاکستانی رسنیو او ترخوا ځنیو مهمو چارواکو خبر ورکړی و چې ګنې د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته د جهاد لپاره د جنگیالیو تګ منع کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي له خپلو نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. ای پروگرام پرون په یو ټویټ کې لیکلی چې خوځو لپاره د ګندلو ماشینونو جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي چې ول دي تاریخ خپل کورنۍ تمویل کړي. ابدا سال کې د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو شوی شمیر ول مخې په افغانستان کې داړو کسانو شمیر له 9.2 میلیون څخه اوخته دي. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به نوې چار سنباله صدر اعظم معرفي شي. هغه د خبره د جمعې په ورځ له خبري اعلانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړی ده. شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوی د لیک په جواب کې چې د سرپرست حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویلی چې د تر اتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس ته دومره پیړه نه ده پکار. شریف ویلی ک په درې ورځو کې سرپرست صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکار دی شي. ډیر مننه چې تر دم غړې پورې را سره وې او سم لژمنې سره سم تاندې څانګي اونې خبرونه واوري.
تاندې څانګي
د ځوانانو خبرونه د تانې څنګه درنو وريدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې وزوان لژوند خبرو چې ډیرو مری د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د غوز د کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس نزد کیږي.
څه پوره چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نګدی ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځې کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نو موړی په 1908 میلادي کال کې د لوګر ولایت مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلی او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایې دی یو دی نو تاسو به بیا خوري څه شي چې د سبق وای، یعنی له غوی سره داسې ذهنیت او څوک چې سبق وای وخت ضایع کوي، هسي هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی، ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1500 کلدارې رسېدلې وه، یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 یا 1500 کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې، ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي، ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دښتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په غفایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند یې را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنې دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنې هغه کتابونه به لا چاپ شوي نه ول، موږ به دا غو پروف لوستل او ایډیټ کوبم. ما به د کتابونو هم دغه ژوري خبرې لزان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښونه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2020 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلا مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او لدی کتاب دوی دا زده کړي چې چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترې نه زده کړای شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي، چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوې څه وي چې هغه زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوې او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلیدلی وی ډیر ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړی دي، کچیرې دا ډول خوندور کتابونه چې دا غو هر یو کرخه دومره راخون ولري چې هغه د اړ کړی دي چې کتاب ولولي، نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلون کې دای په خپل یو خلی کوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلی شي، خې پریکړه وکړي شي، او د خبرې تنور خلک غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مېند د دښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرای د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لمړنۍ مسولیت ده چې پرینک د بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نوي ترلاسه کړي، ته خوشاله ژوند نسی لرلای. په دې کتاب کې داسې هڅونکې خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپل جوړ کړي. ډېر ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تر ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرخه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدي له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمیدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دې نه راګرځوي. نو که چیرې دغه سی وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپل لار په خپله ځان ته سیده کوي، او خپلې پریکړې به په خپله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه وو چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولې له دې اورو
یو د مکتب فشار د سنو یو د کورس وځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډار له خاطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیان موږ خپل ښه زده کړی وو څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه یې کول دیار میاشت به پوښتنه نشي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې څه مې زده وو هغه به هم د یاده وتل بیا وهلو به هم ټکولو به هم نوم به هم راند باندې کېښودو هسې تقیرول به یې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوون که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه تورې کړي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي کرا کینې هلته نوټ وایي چا زده نه بیخي هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده که نه چې زده دې هم نه یې وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي چې دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده یعنې موږ یې کولی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي د لوبی په وخت دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هیڅ ونه وکړي د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس راته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره بس موږ تللو کورونه وي ته دنده به کتل هغه به هاپرین را کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس به تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو. دغه
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده ووایم دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې یو به وروسته وي یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدای شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي یو څه زده کړي او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل د صحت څخه د چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره دوی راکینو ما درس وای ز خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم ما رویم داسې د سوسره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې ال ته په خونځي کې دوی تهدید شي عموما په افغانستان په خونځي کې دا یو معاملې ده چې اوسم او سازان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي حتی په دې شخصي خونځي کې هم د سيدي ز غواړم چې یو مهربان پلار دی مهربان ګری فصیفات باندې دوی سره وو سم هته دوی ماته عادي سنځو او عادي مشکل وو زلو دوی سره مرسته وکما.
ډاکټر محسن حسن وای هغه زده کوونکې چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کومبل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړی کلونو کې غو مخري
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وای په کور کې پنځه ماشومان دي په پنځو کې درې درس نه وای دوی وای د غدرې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونی لري یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضا که چیرته دوی اضطراب ولري یا مور او پلار وډار شي ورختایي ولري هم درس نشي ویلی او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شي په ښوونځي کې په ماحول کې په کورنۍ کې چې دوی په نور رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شي وي یو څه به زده مې خو صرف که بغه نشي اظهارولی تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي روغتون ته لاړ شي هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې که چیرته ناروغي درملنه یې وشي په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده او که چیرته د دې آی کیو ټیټه وي د دو تشخیص وشي دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي کوم مضامینو سره علاقه لري په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري له استادانو ډاریږي په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ که چیرته ناروغ نه وي په هغو برخو کې په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي
دا چې له حقوق د کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي او کچېری کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي پایلې څه کیږي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکر الله لیوال سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم خونځي ته داخليږي مخکې د خونځي داخلو سره غزر باید په کور کې کار وسی په ټولنه کې کار وسی د کوډکستان کوم مراحل چې دغه باید باندې نظر کې ونیول سي بیا چې کله خونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږه امادګي ځان سره ولري د دې سره خو کې خونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په خونځي کې مخته بوزي هر خونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي کغه په هر ټولګي کې په هر درجه کې وي باید یو ارزیابي شاګردان نو ولري چې زموږ شاګردان په کومه کټګوري کې دي کومه برخه کې د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي فرض مثال یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډه سره واخلي یو بل موضوع ده کله شاګرد په تشریحي بډه سره واخلي ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کی نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي له دغه نه باید استادان استفاده وکړي
کچره یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي وو وهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي کنه نور به هم لخپلو درسونو سره رابطه کمزور شي
لبه مرغه په زموږ پټونه کې داسې وګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولونه نه تر سره کیږي او خون کوي کوشش داسې کوي چې همیش خپل مهمه موضوعات له تاریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري کومنګ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي خاص ځکه تل سره سوي ولري تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغ زده کړې وړاندې کوي نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري لغنه ورسته باید دغه درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخت تمام نه شي ولا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی ورته به دوستا سره موجود دي فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوندو کې بالکل نشته یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشي در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سي چې باید موقعیتونه تغییر سی او استاد په یو طریقه زکړه ورنکی زمونږ استادان چې همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلیسه د پیو میتو درسي باندې مخته دي او دغه تجربه زمو خون کړم نه ده زمو خون کو یوازنی تجربه د توتريخوالي تجربه کړه ده کاغه منفی اړخ کاغه مثبت اړخ منفی اړخ مخه دی چې هغه شاګردان خه اخس نسی کولای امده دوی ته مثبت کړي چې ما شاګردو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه خز دکړه متوجه ده در حالي چې هغه خز دکړه متوجه نه دغه تحقیر سوی ده په مغه سات کې هغه یو ډول زهنی رواني فشار لاندې ده ولې استاد دسی قیاس کې دا شاګرد ماته متوجه ده نو دغه طریقې چې دی دوی باید همیش دسی په دوراني حالت کې میتودونه د استعمال کې لیو میتودونه استفاده ونه کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خو په خوکینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له دغه سیس د کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په خوندي کې تیروي ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له خوندي سره ښه اړیکه ولري له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې در حالې کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بلې خبرونه خو وخت ترته غواړم
اشارتون دی کوئی راتا ہو 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 اشارتون دی کوئی راتا کنیم غگونا دی کوئی راتا نصیحتون دی کوئی راتا اے نصیحتون دی کوئی راتا اے ہائے 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 نصیحتون دی کوئی راتا